د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلست د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د روسیې د پارلمان یا دوما ولسی جرګې پرون هغه لایحه تصویب کړه چې محکمو ته د مسکو له تور نوملړ څخه د ډلو د لرې کولو صلاحیت ورکوي. دا اقدام د تلاره هواروي چې روسیا طالبان له تور لست څخه وباسي. ولسی جرګې تیرونی په دې اړه د رایې اخیستو د بهیر په لومړي ګام کې دا لایحه تصویب کړه او پرون یې د رایې دوه نور پړاوونه هم بشپړ شول. یا د لایحه به راتلونکي جمعه مشرانو جرګې ته او ورپسې به د توشیح لپاره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي. سه په 2003 میلادي کال کې د طالبانو ډله د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړه، خو له دې سره سره یې اړیکې ورسره پالل. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی د افغانستان په غرنیو سیمو کې لسګونه روغتیایي کلینیکونو ته د برېښنا د برابرولو خبر ورکوي. د یو ان ډی پی د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل په داسې حال کې چې په افغانستان کې ژمی پیل شوی دی. د ادارې د دې هیواد په مرکزي لرې غرنیو په واورو پوښل شویو سیمو کې درې نوي روغتیایي کلینیکونو ته برېښنا چمتو کړې، څو د ماشومانو زیږون او په ورځ کې د 300 عاجلو ناروغانو درملنه په خوندي ډول ترسره شي. د دې ادارې په وینا دا کلینیکونه به تر درې ورځو پورې د ذخیره شوې لمریزې برېښنا له ملاتړ هم برخمن وي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای د افغانستان نږدې 15 میلیون وګړي نه پویږي د بل وخت خوړه بل کومه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي چې دا پروګرام وسو 13 میلیون ډالر عاجل مرستې ته اړتیا لري تر څو وکولای شي د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په دې هیواد کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. دبليو اف پی د دوشنبه پر ورځ په یو بل پوسټ کې ویلي وو په داسې حال کې چې سخت زمای پیل شوی، میلیونونه افغانان په یخنی کې کافی خواړه نه لري او ډیری کورنۍ اړ دي چې له دوو څخه یوه لاره غوره کړي، یا به خپل ماشومان مړوي او یا به یې توده ساتي. د روسیې پوځ د شمالي کوریا د پوځي ځواکونو په مرسته په کورسک سیمه کې د اوکرایني ځواکونو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. په عین حال کې اوکرایني ځواکونو چې شمیر یې لږ دی په کورسک او نورو سیمو کې د روسیې د عملیاتو پر وړاندې کلک مقاومت ته اوږه ورکړې ده. د اوکراین جګپوړي پوځي قومندان جنرال الکساندر سیرسکي پرون په یو وینا کې وویل روسي ځواکونو له درې ورځو راهیسې د کورسک په اړوند سیمو کې پوځي عملیات پراخ کړي دي او په دې جګړو کې د شمالي کوریا پوځیان عملی برخه لري. د سیخکاری چې د شمالي کوریا سرتیرو تر اوسه په دې جګړه کې درانه تلفات لیدلې دي. د اوکراین او امریکا چارواکو د دوشنبه په ورځ ویل چې د دې ځواکونو ډیر شمیر سرتیري وژل شوي او پرون د امریکا د پوځي او جګپوړي چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط ویل چې د شمالي کوریا سلګونه سرتیرو ته په کورسک کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایرانی چارواکو هغه پریکړه غندلې چې د ایران او امریکا دوه ګونی تابعیت لرونکي د ازادۍ رادیو د فردا څنګه په خوانی خبريال رضا ولی زاده پلس کال بند محکوم کړای دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون فردا رادیو ته ویل چې متحد ایالات په کلکه د حکم غندي او د هغه او پیران کې د ټولو سیاسي بندیانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. د محکمې د اسنادو له مخې چې د دسمبر په 10 د ښاغلي ولیزاده مدافع وکیل ته سپارل شوی او ازادۍ رادیو هم لیدلی، ولیزاده د تهران د انقلابي محکمې لخوا له یو دښمن دولت سره د همکارۍ په تور محکوم شوی دی. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د درې یو ورځنیو سیالیو دوهمه لوبه به سبا پنجشنبه د هرارې په ورزشي کلب کې ترسره شي. په پام کې ده چې دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي. د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړۍ لوبه پرون د باران له کبله لغوه شوه. د افغانستان لوبډلې پچه وګټله او تو پچونه یې غوره کړه، خو لوبه د سخت باران له کبله داسې مهال لغوه شوه چې په 10 اوور کې زیمبابوې د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره څلور څلوېښت منډې کړې وې. دواړه لوبډلې به درېیمه یو ورځنۍ سیالي د شنبه په ورځ وکړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1403 هجري لمریز کال د لیندۍ یا قوس 28 ده چې د 2024 میلادي کال د ډسمبر له 13 سره برابره ده. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې نن د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې خورا ډیر خلک یې بهر ته کډوال شوي دي.
شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې به برخلیک افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅ څوک نشته دی.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د کابل ښار د جمهوریت مارکیټ دوکانداران وایي چارواکو یې دوکانونه ړنګ کړي دي. په کندهار کې په خوار ځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
دا مومن د مور د دوه شپه راپاتې شو د درېمه شپه مور وپاسوله دی. اوس ما غاړي ته لوېدلې دی د بل په بارتنګ په پخو اوبو یا تورې چای ورکوم.
په نړیوال مسایلو کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراینی او شمالي کوریا د ځواکونو د جګړې وروستی حال درکو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. نن د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنیدو رئیسی کله یوې خواله د هیواده د کډوالۍ بهیر تیز شوی. لبلې خواله ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان او ایران سلګونه زره افغانان یا په زور یا په خپل خواخه بیرته خپل هیواد ته ستنه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
ایران کې دی افغان مسافر ډیر بد وضعیت ته دغه
فواد په ایران کې میشت یو افغان کډوال دی چې په هغه هیواد کې د کډوالۍ له شرایطو سر ټکوي.
پیلان په تهران پردیس خار کې ما دغه یو دو جمعې کیږي چې ډیر افغان مسافر یې ونیول ټول افغانستان ته واړول. بازي بندیان دي جرمونه تورنه کوله غول.
ډیر افغان کډوال کلونو رئیس په گاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې ژوند کوي او ځینې نور هم د سیمې نورو نږدې او لرې هیوادونو ته کډوال شوي دي. یو شمیر ځوانانو بیا د کډوالۍ په لارو کې آن د مرګ په ګډون خطرونه په ځان اخیستي او ځانونه تر اروپایي هیوادونو پورې رسولي دي. ډیری دغه افغانان اروپا ته د رسېدو لپاره له ترکیې څخه کار اخلي.
دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو.
وحیدالله امیری چې له دو کلونو رئیس په ترکیه کې اوسي ازادي راډیو ته په یو رالېږلي پیغام کې په دې هیواد کې هم د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
په سرحدونو کې همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کیږي او د ترکیه او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک سره کیږي. دلته په وان کې داسې هدیرې ګمنامه هدیرې شته چې په زرګونو او په سلګونو افغانان پکې پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې به برخلیک افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅ څوک نشته دی.
په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او د اقلیم بدلونونه هغه عمده لاملونه بلل کیږي چې افغانان له هیواده بهر او هم په دننه کې له اصلي مینو بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان څو میاشتې مخکې وویل چې له 2000 میلادي کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواده وتلي دي. په عین حال کې ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري څو میاشتې مخکې ویلي وو چې په ټوله کې 10.9 میلیونه افغانان د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي چې اکثریت یې په هیواد کې دننه یا په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي. د کمیشنري همدارنګه ویلي چې د ایران د حکومت په وینا 4.5 میلیونه افغانان په هغه هیواد کې اوسي. 3.2 میلیونه د افغانستان په دننه کې له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي او د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 15مې راهیسې هم له 650 زره زیات افغانان له پاکستان څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. پاکستان تر اوسه پورې په خپله خاوره کې د شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی. له ایران څخه هم په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري په سوریه کې له وروستیو تحولاتو مخکې ویلي وو چې له سوریایي او اوکراینی کډوالو وروسته افغانان د نړۍ درېیمه لویه برخه کډوال جوړوي. د دې کمیشنري په وینا د ټولو کډوال شوو افغانانو 1 میلیون اروپایي هیوادونو ته پناه وړی او 85% هم ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. له افغانستان د کډوالۍ بهیر د 1980 لسیزې په لومړیو کې هغه مهال پیل شو چې پخواني شوروي اتحاد پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. د شوروي د اشغال په کلونو او د اشغال له پای ته رسېدو وروسته په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې په ترڅ کې په میلیونونو افغانان تر ډېره بریده د جګړو او ناامنیو له امله کډوالۍ ته اړ ایستل شوي چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته که څه هم د افغانانو د کډوالۍ دغه عمده لامل تر ډېره حده له منځه تللی، خو نور عوامل د دې سبب شوي چې دغه بهیر بیا هم دوام مومي.
د کډوالو د نړیوال ورځ په مناسبت راپور مو اوریده. افغانستان د هغو هیوادونو لړل دی چې سلګو نظر اوسیدونکو د بیلابیلو عواملو لکبله د وسلوالو جګړو لکبله د امنیتی ګواښونو او اقتصادي ستونزو لکبله لتیرو څول سيزو رئیس بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوی دی. په دې اړه یو تفصیلی راپور لرو چې یو لنډ برخه په دې سهارنۍ خبری مجله کې تاسو ته وړاندې کیږي.
مهازلا په ترکیه کې له افغان کډوالو دی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنې وروسته په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله د هیواد پریښودو ته اړ او په قاچاقي لارو یې دغه هیواد ته ځان رسولی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له ناقانونه لارې تاک ورته خورا سخت و. دی د ځان او نورو ورسره مل کډوالو کیسه داسې کوي.
در راه بودیم، یعنی په قاچاقي لاره ترکیه ته راغلم. 50 ورځې په لاره کې وم. په لاره کې مې ډېرو ستونزو وګاللې. ډېرې ځوانانو په لاره کې تلف کیږي. ما په خپل سترګو په لاره کې داسې کسان ولیدل چې د قاچاقبرانو او پولیسو لخوا وهل ډبول کېدل. ډېر بد شرایط وو.
خو ځینې نور افغانان چې بیا ایران او پاکستان ته کډوال شوي وایي له بېلابېل ستونزو لکه له اجباري ایستلو، د پولیسو له ځورونې او د کار او زده کړو د زمینې نشتون سره مخ دي. دوی دغه شان وایي چې امریکا، کاناډا او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته یې په ځنډ سره د کیسونو د پړاوونو بشپړېدل او بے برخ لیکتوب بل لوی ستونزه ده. فهم چې درې کال وړاندې امریکا ته د تاک د کارونو په موخه د دریم هیواد په توګه پاکستان ته تللی. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکلات له مخ شوې دي. پیسو لحاظ هم ډېر مشکلات وو، د کاروبار لحاظ هم ډېر مشکلات وو، پولیس هم ډېر په ځای وي. چې کله ما اسلام آباد کې کار کوم نو پولیس ونی والا ما دوه درې شپې زه بندې وم، په نظر ته چې ما سره پیسې هم نه، ډېر مشکلات سره مخامخ شوم.
په ایران کې افغان کډوال حلیم بیا د نورو ننګونو ترڅنګ د کډوالو جبري وستل بل جدي اندېښنه بولي.
موږ دوه کاله کېږي چې په ایران کې راغلي یو ډېر کوم مشکلات سره د قاچاقي لاره کې سوځلې د مرګونو سره موږ مخامخ شو. اوس مهاجر باسي موږ ته نه برګي ورکي چې موږ یو باسي ذاتي په کابل کې.
قدر من اوریدونکو په دې اړه بشپړ راپور د ازادي رادیو پر روانه پښتو خبرونه کې چې په شپږو بجو پیلېږي تاسو ته وړاندې کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د کابل ښار په جمهوریت مارکیټ کې یو شمیر دکانداران ادعا کوي چې د ځمکو مافیا د کابل ښاروالۍ په همکارۍ لسګونه دکانونه وران کړي دي. د دکاندارانو ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل پرته له دې چې دوی ته خبرتیا ورکړل شي دکانونه وران شوي او ټول توکي له خاورو لاندې شوي دي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل ښاروالۍ ویاند ازادۍ رادیو سره په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه، خو په ښاروالۍ کې یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل چې د جمهوریت مارکیټ تخریب شوې برخه شخصي ده او کابل ښاروالۍ په دې برخه کې هیڅ رول نه لري.
د جمیل راتګ سره هم مهاله د جمهوریت د تاریخي مارکیټ د دوکانونو ورانولو چارې د دې مارکیټ دوکانداران سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د دوکانونو له ورانېدو سره وزګر شوي او د خپل کورنیو د لګښتونو د پوره کولو په اړه سخت اندېښمن دي. د دوی له ډلې یو تن ادعا کوي چې د کابل ښاروالۍ او د دویمې ناحیې رئیس او کارکوونکو پرته له کومې خبرتیا د یکشنبې په ورځ تخریب پیل کړ او په خبره یې ټول توکي یې د خاورې لاندې شوي. نوموړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، نن سیشن به د قوس په وویشتمه یې ازادي راډیو ته وویل
ای دوکانای ما از طرف ښاروالۍ کابل
زموږ دوکانونه د کابل ښاروالۍ لخوا وران شول. زورور خلک په کلاس لري د ښاروالۍ او د دوهمې ناحیې لخوا د کار وشو. د ناحیې رئیس په خپله هلته موجود و او امر یې کاوه چې دوکانونه وران کړي. دوکانونه یې د خلکو پر مال او خپله پر خلکو چپه کړل.
په همدې حال کې د جمهوریت مارکیټ د دوکاندارانو وکیل احمد قاضی زاده ادعا کوي چې دا تخریب د ځمکو د مافیا لخوا د کابل ښاروالۍ د کارکوونکو په همکارۍ ترسره شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سیمې د ملکیت قانوني اسناد لري او د خپلې ستونزې د حل لپاره یې د طالبانو اړوندو ادارو ته عریضه هم کړې ده.
ملکیت
فاصل کې د دې ملکیت پاړه دریو محکمو د عالی شورا د امارات دارالافتاء او زنګړی محکمې ټولې پریکړې زموږ په ګټه کړې دي. دلته د مزکو یو مافیایي ډله پرته له اسنادو پرته له شواهدو راغله او د درویشت یا تلویشتمې نیټې په شاوخوا کې دا سیمه ورانه کړه. موږ ورته وویل چې د محکمې پریکړه وشایست خو هغوی نه پریکړه شي او نه یې څه په لاس کې سته. دا کار غیر قانوني سوی دی.
د جمهوریت مارکیټ دوکانداران ادعا کوي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د ځمکو مافیا سره په همکارۍ دغه سیمه ورانه کړې ده او د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي د دې موضوع په اړه لازادي رادیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د ښاروالۍ کې یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل چې د جمهوریت مارکیټ د وران شوې سیمې ملکیت شخصي دی او ښاروالۍ په دې برخه کې هیڅ رول نه لري. د یادولو ده چې جمهوریت مارکیټ د کابل ښار په دویمه ناحیه کې موقعیت لري او یو سلو یو اویا دوکانونه پکې دي. د دوکاندارانو د معلوماتو له مخې تر اوسه یې دوی ته نږدې یو سلو شل دوکانونه ویجاړ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر ونه اوریدونکو را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. اوکرایني چارواکي وایي روسي ځواکونو په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا د سرتیرو په ملاتړ د اوکرایني ځواکونو پر مورچلو بریدونه زیات کړي دي. د روسیې د کورسک سیمه ځینې سیمه څو میاشتې مخکې اوکرایني ځواکونو د یو پراخ یرغل په ترڅ کې ونیولې. په عین حال کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره خپل ژمنه تکرار کړې ده. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اوکراین د پوز جګ پوری قومندان الکساندر سیرسکی وای د دښمن ځواکونو پر لپسې دریم ورځ په کورسک سیمه کې یرغلی زو عملیات ته زور ورکړی او په فعال ډول د شمالي کوریا د پوز له جزتامونو څخه کار اخیستی. د اوکراین او د متحده ایالاتونو چارواکو د دوشنبه پر ورځ وویل چې د شمالي کوریا سرتیرو ته چې په کورسک کې د روسي ځواکونو په ملاتړ جګړه کوي په دې ورسته وکړه درنه مرګ ژوبله وخته. خود آزاد اروپا آزادی رادیو دغه ادعا په خپل وخت توګه نشي تاییدولی او روسیې هم د راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. جنرال سیرسکی وویل په وروستیو اونیو کې چې روسي ځواکونو یو ستراتیژیک نوښت په کار اچولی د جګړې په ټولو لومړۍ کرښه کې وضعیت ډیر سخت دی. هغه زیاته کړه چې روسي ځواکونه هڅه کوي چې د پوکروفسک سیمې ستراتیژیک ښار دونسک چې ښکاري له ولسي وګړو ډیر خالي شوی ونیسي. په سیمه کې سیمه ییزو قمندانانو وویل چې دفاعي ځواکونه بریدونه په شا تمبوي خو ګڼو اوکراینی چارواکو د دې ښار چې له جګړې مخکې 15,000 کسان پکې اوسېدل وضعیت ډیر خطرناک بللی دی. په دې وروستیو میاشتو کې روسیې د بشري ځواک پر مټ د کورسک له سیمې چې اوکراینی ځواکونو په 13 اگست میاشت کې د یوه ناڅاپي یرغل په ترڅ کې لاندې کړ د بیرته نیولو او هم د اوکراین په ختیځ کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. د روسیې دغو فشارونو اوکراینی چارواکي اړ کړي چې له خپلو لویدیځو شریکانو د زیاتو پوځي مرستو غوښتنې ډېرې تکرار کړي. په عین حال کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اوکراین او روسیې ولسمشران باید په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته ځان چمتو کړي. ترامپ وویل زلنسکی باید یوې موافقې ته ځان چمتو کړي او پوتین هم باید موافقه وکړي. ترامپ چې ټاکل شوی د 2025 کال د جنوري په 10 د امریکا د ولسمشر په توګه لوړ وکړي وویل چې دای به دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره له دواړو ولسمشرانو سره مستقیمه خبري وکړي. خو هغه دې پوښتنې ته چې آیا اوکراین به اړ شي چې له خپل خاورې روسیې ته تیر شي ځواب ورنکړ.
له خبرونو ور اخوا
د سهار 5:00 او 40 دقیقې دی. قدر من اوریدونکو لشپګو بجو وروسته د ازادۍ رادیو خبرونه په 19:25 او 25 متره لاندو څپو پیلېږي چې د مخام تر شپګو بجو دوام کوي. د مخام لشپګو د سهار تر شپګو د ازادۍ رادیو خبرونه په 12:90 متره منځنیو څپو اوریدلای شي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په یو کال کې ل 1.5 میلیون د زیاتو بې اسناده کډوالو د ایستلو خبره کړې ده. د دې وزارت یو چارواکی اوس ویلی دی چې دغه بې اسناده یا د دوی په وینا غیر قانوني بهرني اتباع د یاد هیواد له ښارونو او کلیو څخه نیول شوي او ایستل شوي دي. ایراني چارواکي او رسنۍ ډیری افغان کډوالو ته د غیر قانوني او بهرنیو اتباعو اصطلاح کاروي. په دې اړه نور تفصیل عابده سپوږمۍ وړاندې کوي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې له 1.5 میلیون څخه زیات د دوی په خبره غیر قانوني کډوال د ایران په ښارونو او کلیو کې نیول شوي او ایستل شوي دي. د وزارت یو چارواکي عباس علي پور د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په 14مه نیټه په یو غونډه کې ویلي چې دغه کسان چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه درلودل د ایران له ښارونو او کلیو څخه نیول شوي دي. نوموړي دا هم ویلي چې دا کسان بایومتریک شوي څو د هویت په بدلون سره بیا را نشي. د غیراني چارواکي د ایستل شوو کډوالو د وروستیو شمیرو په اړه نور جزئیات نه دي وړاندې کړي. ایراني چارواکي او رسنۍ د غیر قانوني یا بهرنیو اتباعو استعلا د افغان کډوالو لپاره کاروي. په همدې حال کې یو شمیر هغه افغانان چې په دې وروستیو کې له ایران څخه ایستل شوي لازدي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې رواني ستونزې پیدا کړي او اوس په افغانستان کې د بیکاری او کمزوري اقتصاد له امله له بد وضعیت سره مخ دي. صفی الله چې یو کال وړاندې له ایران څخه افغانستان ته شړل شوی ازادي رادیو ته وویل
پولیس د هر ځای پښت افغانانو
پولیس هر ځای د افغانانو لټون کاوه. اسناد لرونکي او بې اسناد ټول یې نیول. ډیر زور زیاته یې کاوه. کار مونږ وای کولای او ځان مو د مجرم په څیر پټاوه. پولیسو هم بد ویل او هم شکنجه کولو.
محمد ناظم هم ورته خبره کوي.
سمه مې شکه از ایران به افغانستان
درې میاشتې مخکې له ایران ووتم. هلته ژوند په بیره کې وو. هر شپه په دې فکر کې وم چې نن به می وباسي که سبا. سخت رواني ستونزې می پیدا کړې وې. په افغانستان کې وضعیت شنه دی خو هلته لښته لږه د شپې او ورځې ډوډۍ مو پیدا کوله.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران په ډیرو ښارونو کې افغان کډوالو ته د استوګنې کار کولو او آن د کور د کرایه کولو اجازه نه ورکول کیږي. یو شمیر افغان کډوال چې په قانوني ډول په ایران کې ژوند کوي هم د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. زکی پارسا چې د استوګنې قانوني اسناد لري وایي
د پولیسو چلند هیڅ انساني نه دی. دوی افغان کډوال د انسان په سترګه نه ګوري او فکر کوي چې د کار او اقتصاد خرابوالی د افغان کډوالو له کبله دی.
عباس علي پور ویلي چې د افغان کډوالو د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي لپاره یوازې په اغزنو سیمونو او دیوالونو د پولې بندول کافي نه دي او د نورو پرمختللو سیستمونو نصبولو ته هم ارتیا ده. نږدې یو میاشت وړاندې په تهران کې د طالبانو سفیر فضل محمد حقانی د بهرنیو وګړو چارو د دفتر رئیس نادر یار احمدی سره د افغان کډوالو د ستونزو په ځانګړي ډول د داو طالبانو ستنېدو او د هغوی د قانوني اقامت په اړه خبرې کړې وې. تر دې مخکې بیا د ایران د امنیت او انتظامی ځواکونو قمندان ویلي و چې تر روان کال پورې به 2 میلیونه د دوی په خبره غیر قانوني کډوال د یاد هیواده وایستل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د راپور له مخې اوس مهال 3.3 میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. په کندهار کې د ماشومان خوارځواکي په زیاتېدو ده. په کندهار کې د خلکو کمزوري اقتصادي وضعیت بیکاری او د کافی خوړو نشتون د ماشومان او میندو خوارځواکي زیاته کړې ده. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون مسؤلان وایي په تیرو شپږو میاشتو کې له 15,000 په خوارځواکي اخت ل 15,000 زیات په خوارځواکۍ اخته ماشومان روختون ته ورولل شوی چې له دې ډلې تقریبا 150 شدید خوارځواکۍ ځپلی وو.
د
د کندهار د میرویس صاحب زبیر وختون د ماشومانو څنګه د چې وس محل په کې لسګونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ لامل بستر دي. عائشہ چې خپل پنځم میاشتنی لمسی د میرویس روختون د ماشومانو څنګه تراوستي په ژړغونی आवाज وایي د ټیټ اقتصاد لامل نه سی کولای د ماشوم لپاره شیدې برابرې کړي.
دا مومن د مور د دوش پر پاتې شو د درې مش په مور پاک ولا دی اوس ما غاړي تل وی دلې دې سم د پریا دې دا د بل په بارتنګ په خو بو یا تورې چای ور کوم شدو قدرت نه لرو پلاری په شار والی چې د میش پنده در تنخا ده هغه د پر وړا ورکم پر وړا ورکم د دکر دوا نه چې دوتو نه دوا وی دادی پرتی دي چې چار اتویل په دامه کې نه چې د بل څه کرپا کر کوم لازم ده ته دوا وی شي راو په پیښه پیدا ک دروا نه چې دی وتر اورم په پیښه نه یې می دالا ور ده ته پرې شي دي بالا دا دې دا چې دې پیدا ته وی دي دا جړا و د خواري و د متنه لبوجه وتون کې زګر د فردان باندې کاټو په دا راسته لا سم یو بیم.
د زابل ولایت د شاري صفا ولسوالي اوسیدونکو بخت پیبي چې خپل زوی د کندهار په میرویس روختون کې بستر کړی وای زوی کمزوري دی او د نه کوي. د دې په وینا د خاون مزدوري د ماشوم د اړتیا پر کولو لپاره بسنه نه کوي.
دا شته نه لرو چې زو کړه په داسه وای ته ودی نه کوي اته مې یار کلنک ته بوت لا غوایلو لیو چې جنایت له خاري ول مجبورې مرامو شدی مرتراو له هغه سره مو د نه کوي زو دا ور کول هغه سره مو د نه کوي خپل شدی من استوچلی مو په واس نه دی پر شای نه لر مسکنان نثار روزانه خلک سار چې ما خام راځي ورته وای وای په چی شراو شي نه سره سره نه له شي له روس ورته راو ډاکټر وای وای دایس په نه دی په سوي کمزور دی کم خونه دی شي ورته راو.
د میرویس روختون د ماشومان او څنګ مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وایي یوازې د میزان میاشتې په جریان کې روختون ته 2400 اتیا په خورځواکي اخته ماشومان راوړل سوي چې 125 بشته بستر سوي او 15 مړه سوي دي.
ټوټل چې موږ کتلې دي په پیډیک شه 2400 اتیا د 2400 اتیا څخه مو 125 مریضان بستر درلود په دا کې 15 کوشنان زموږ مړي نه ده.
په ورته وخت کې د میرویس روختون د سب څنګ مسول ډاکټر محمد اشرف کیهان وایي په تیر شپږ میاشتو کې 15509 ماشومان په خورځواکۍ اخته د روختون ته راوړل سوي دي چې له دې شمیرو 215 اتیا ماشومان په شدید حالت کې بستر کړي.
میرویس او زوی روختون ته په تیر شپږ میاشتو کې د مم پیښې ثبت سوي دي 15509 پاره دي او د دې څخه سم چې دي هغه 215 اتیا نه پاره دي چې موږ په پال کې بستر کړي.
د سرسلیپ نړیوالی کمیټې د 2024 کال د اکتوبر په 20مه ویلي و چې په افغانستان کې 3 میلیونه او 200 زره ماشومان او 840 زره مندي په خورځواکۍ اخته دي. د دې کمیټې د راپور په اساس له دې شمیرو 1.1 میلیونه ماشومان د شدید خورځواکۍ لامل لمړيني او د ادراکي کمزورتیا له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې خراب اقتصادي وضعیت، بیکاری، د نړیوالو مرستو کموالی او وچکالي د دې ستونزو اصلي لاملونه بلل سوي. په ځانګړې توګه په کندهار او پکتیا کې له 5 کلونو کم عمر ډېر ماشومان او امیدواري میندې د خورځواکۍ له خطر سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
موږ په هلمند کې د نرخونو د دې غوړو او د دې نورو خوراکي توکو ډېر زیات ګران دي ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک ستړي دي، اوس ډېر سخت ظلم روان دی ځکه چې هلته ډالر کښته شي موږ شي نه راکښته کېږي که چېرې ډالر پورته شي. یو ډالر مثال یو روپۍ ولاړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ سوی دی، دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. موږ د مسلمان چې دا غوښتنه هیله کوو چې موږ ته دغه شان ارزانه کړي. مسلمانان ستړي دي، مسلمانان سره کومکونه وکړي، مرستې د خارج را روان دي، هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي، د هغو خلکو سره کېږي چې پیسهداري مالداره خلک دي، دنیاداره خلک دي. مسکین ته یوه ذره شي نه رسېږي. خدای دې وکړي دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسېږي.
سلام علیکم، شایست په خیر است. افغانستان ټول ولس ته نیک او سلامونه پرځای نیوایم. تا دې وکړي چې د طالبانو پر زړه د رحم اوبه تېرې شي، دغه د ښځو مکتبونه الک وسلام.
د هلمند ولایت نادالی ولسوالی د سرپاړی کې کېما د پساوه سیمې سیمې اړیکې نیولې ده. دلته خدای نسته سیمې کارتان چندانې کار نه کوي، د مخابراتي شبکو سره بیخي مجبور وي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.